دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوي د زبوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم خبري غړي د تاسو ته پکې د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه او تبصری خبرو خو تر هغه وړاندې مو د دې سات خبرونو ته پام راړو. د مهمو خبرونو سره ټکی د پاکستان ولسمشر د مدرسو رجستریشن په اړه له پارلمانه پر منظور شوی لانجمن بل لاسلیک کړی دی. په پنجاب او سند صوبو کې په دوه ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږ 38 کسان وژل شوی دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اوکراین امنیتي ملاتړ په برخه کې اضافي 2.5 اربه ډالر مرستې اعلان کړي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان ولسمشر د مدرسو د رجستریشن په اړه له پارلمانه پر منظور شوی لانجمن بل لاسلیک کړی دی. د دې هیواد قومي اسمبلی د ډسمبر پر 9 ویلي چې آصف علي زرداری پر سوسایټیز رجستریشن ترمیمی قانون 2024 مسوده لاسلیک کړی دی. له دې سره دا اوس په رسمي توګه قانون ګرځېدلی دی. د مدرسو د ثبتولو په اړه دا قانون د پاکستان په اساسي قانون کې د 26 آئینی ترمیم برخه وو چې د روان 2024 کال د اکتوبر په میاشت کې پارلمان منظور کړی وو. خو ولسمشر زرداری پر دې قانون اعتراض وکړ او د بیا کتنې لپاره پارلمان ته واستاوه. حکومت د 26 آئینی ترمیم د منظرولو لپاره د جمعیت علما اسلام فی د ملاتړ د ژمنې په بدل کې دا قانون په ترمیم کې شامل کړی وو چې د ولسمشر اعتراض مولانا فضل الرحمن په غوسه کړی وو. هغه دړکه کړې وه چې که مسودا لاسلیک سوا نو د حکومت پر ضد به احتجاجي تحریک پیلوي. دا قانون د مدرسو د رجستر کولو واک د تعلیم ادارې پر ځای د ضلعي انتظامی مشر ډیپټي کمشنر ته سپاري. په پنجاب او سند صوبو کې په دوو ټرافیکي پیښو کې 38 تنه وژل شوي دي. نن د پنجاب موټروی پولیسو په یو بیان کې ویلي چې له باولپوره د اسلام آباد پر لور روان بس په فتح جنګ سیمه کې پر موټروی د حادثې ښکار شوی چې پکې 10 تنه وژل شوي او نور ټپي شوي دي. د پولیسو په وینا د ټکر علت معلومولو لپاره پلټنې کوي. بلخوا د سند صوبې په نوشیرو فیروز کې د ټرالر او مسافر وین د ټکر په پیښه کې هم 8 تنه وژل شوي او 15 نور ټپي شوي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په مشرۍ جرګې د قرارداد له لارې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د پښتنو په سیمو کې دي د امنیت د ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د بلوچستان په پښتون میشته ضلعه پښین کې د ډسمبر پر 28 پیل شوي جرګې پرون ناوخته خپل قراردادونه منظور کړل. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي ویاند نصیر ننګیال بیګا مشال رډیو ته وویل چې په پریکړه لیکونو کې یو هم د سیمې د امنیت او شتمنیو په اړه وو. د پښین جرګه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د پښتنو په سیمو کې د زیاتېدونکو ناامنیو ضد د جرګو د لړۍ برخه وه. تر دې وړاندې په ژوب لورلایي او سیوی کې هم ورته جرګې سوي دي. دا ګوند وایي چې وروستۍ جرګه به په کوټه کې کوي چې پکې به حتمی فیصلې او غوښتنې کېږي. حکومت د جرګو د غوښتنو او نیوکو په غبرګون کې لاسه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یا د دغه سید څرګندونو په ځواب کې ویلي چې د سیمې د امنیت لپاره کوټلي ګامونه اخلي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات دوام لري. په بلوچستان کې د ډسمبر له 1 د پولیو ناروغي ضد و ورځنۍ مهم پیل شوی دی. په کوټه کې د پولیو مخنیوي ادارې چارواکو په یو بیان کې ویلي چې د دې مهم په ترڅ کې به د صوبې په 16 ضلعو کې تر 24 لکه زیاتو هغو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي چې عمرونه یې 15 یا تر 15 کالو کم وي. د پاکستان په نور صوبو کې د ډسمبر له 14 تر 20 دا کمپاین ترسره شوی و، خو په بلوچستان کې د روغتیا ادارې د کارکوونکو د احتجاج له کبله ځنډی ول شوی و. په پاکستان کې سږ کال د پولیو او شپېته پیښې ثبت شوې دي. د خیبر پښتونخوا په کرک ضلع کې ځایي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د نشې توکو د کارولو او خرڅلاو پر ضد اقدامات وکړي. د کرک د خټکو امن جرګې په مشرۍ کې پرون له کامران شهید څلور لارې سره نږدې غونډه وسوه چې پکې د ضلع د بېلابېلو سیمو مشرانو او مدني فعالانو ګډون کړی و. د غونډې ګډونوالو ویل چې د نشې توکو او په ځانګړې توګه د آیس له کارولو سره د تشدد او نامنۍ پیښې زیاته سوې دي. په غونډه کې شامل د وفاقي مخابراتو ادارې پخوانی مشر ملک شیرکیانوس خټک وویل چې باید حکومت په دې لړ کې خپلې ذمواری پوره کړي.
پدل کې د موږ پولیس کردار ډیر زیات تقدر ده. که څوک په خپکیږي که په خوشحالي هغه وجه دا ده چې څوک سیګرټ ولا چې ونسی هغه پس یو کیلو چار سچې زه وکیل یم. وکیلونو ته خو په دې باندې خوشي حاصلېږي، خو هغه سړی چې هغه سپلایر ده، هغه سړی چې کوم خرڅونکی ده، هغه خلاف هیڅ اکشن نشته.
بلخوا د کرک د پولیسو ویاند شوکت علي مشال رډیو ته ویلي چې د ضلع د پولیسو مشر د هدایاتو په ترڅ کې د نشې توکو د استعمال او خرڅلاو پر ضد کاروایانې دوام لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اوکراین امنیتي ملاتړ په برخه کې اضافي 2.5 ارب ډالر مرستې اعلان کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر بایدن د دندې په ختمېدو کې یو څو اونۍ وخت پاتې دی. روجرز خبري اجانس لیکلي چې ولسمشر بایدن په یو بیان کې ویلي چې تر څو دی پر دې دند وی نو د لارښوونو په رڼا کې به یې د امریکا په جګړه کې د اوکراین مضبوطولو ته دوام او ورکړي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. که د دې خبرونې تر پای را سره وست نو دا ریپورټونه به واوري. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د څو میاشتو تر لانجو وروسته د دینی مدرسو د رجسټریشن پر قانوني مسوده لاسلیک کړی دی. د سیاسي چارو یو شنونکی وایي
دا چکم سائنشن دا هم چکم دے مولانا کا چکم اسٹیبلشمنٹ سر مذاکرات شیو دا دا غی نتیجہ دا او دا اسٹیبلشمنٹ چکم دے آغا پا دے منی رضامن چے دے اور آغی یہ پا رضامن دے منی پریزیڈنٹ چکم دے دا بل سائن کا.
د کورمی په پاړچنار کې د دې لپاره احتجاج روان دي چې د ټل پاړچنار لوی لار دې د تګ راتګ لپاره خلاص کړل سي او حکومت دې پر لارو امنیت باوري کړي. د دې احتجاج په ملاتړ کې په بیلابیلو شهرونو کې مظاهرې هم شوې دي.
اسلام آباد کے، لاہور کے، کراچی کے، گلگت کے، اسکردو کے، نورا مختلف وجہ بلکہ ملک نہ باہر حصوں کے ہم نوستہ دیں.
پښتونخوا ملي امیګوند په پښین کې د دوه ورځنۍ جرګې په پای کې د یو شمیر نورو ترڅنګ د غوښتنه هم کړې ده چې حکومت دې د پښتنو پر خاوره د زیاتېدونکې ناامنۍ مخه ونیسي.
چیرې چې په پښتونخوا وطن کې مدنیات او قدرتي شتمنۍ پیدا شوې دي، په هغه ځایونو کې بیا د ترګرو په خلاف دوی هلته مورچې جوړې کړي، هلته نور هم بد امنۍ روانه سي.
د دې هر څه اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونی لومړی موضوع ته. په پاکستان کې د واکمن اتحاد او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې ترمنځ له تیرو څو میاشتو راهیسې له پارلمانه د مدرسو د رجسټریشن په اړه د منظور شوي قانون پر سر لانجه پرون هغه مهال پای ته رسېدلې چې کله ولسمشر آصف علي زرداری پر قانوني مسوده لاسلیک وکړ او ورسره دا په رسمي توګه په قانون بدل شو. تر دې وړاندې ولسمشر پر دې مسوده ځینې اعتراضونه کړي ول او د بیا کتنې لپاره یې حکومت ته استولې وه. د دې په ځواب کې مولانا فضل الرحمن دړکه کړې وه چې که ولسمشر ورباندې لاسلیک ونه کړ نو د حکومت پر ضد به تحریک پیلوي. په دې اړه تفصیل د راشد خټک په رپورټ کې.
د پاکستان صدر آصف علي زرداری د دینی مدرسو د اندراج قانون لاسلیک کړو او د دې سره د حکومت او د مخالف ګوند جمعیت علماء اسلام ترمنځ خغه شخړه هم ختمه شوه چې د دې بل نه لاسلیک کولو په وجه راپورته شوې وه. د پاکستان پارلیمان په شلم اکتوبر پایین کې د شپږشتم بدلون کولو په مهال سوسایټیز رجسټریشن اکټ یا د مدرسو د ثبتولو بل هم منظور کړی وو، خو صدر آصف علي زرداری دا بل لاسلیک کړی نه و او بیرته یې د وزیر اعظم دفتر ته ورلیږلی و. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په شلم دسمبر حکومت ته اختار ورکړی چې که دغه بل لاسلیک نشي نو د دوی ګوند به احتجاجي تحریک پیل کړي. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه‌نگار افتخار مشواڼي مشال رادیو ته وویل چې صدر دغه بل د جمعیت العلماء اسلام د فشار لاندې لاسلیک کړو، ځکه چې که جمعیت العلماء اسلام او تحریک انصاف په شریکه د حکومت خلاف احتجاجي تحریک پیل کړي نو حکومت په ډېرو ستونزو سره مخ شي.
دا چکم سائنو شنو دا هم چکم دے مولانا غا چکم اسٹیبلشمنٹ سر مذاکرات شیو دا دا غی نتیجہ دا او دا اسٹیبلشمنٹ چکم دے آغا پا دے منی رضا مند شے دے اور آغی پا رضا مند دے منی پریزیڈنٹ چکم دے دا بل سائن کا دین علاوہ چکم دے ما تا صدا سے دا دی آغا سا منطق سمجھ نہ راجی آغی وجہ دا دا چھو پریزیڈنٹ یو بل واپس کا پکار خدا آغی منی اعتراضاتو لگا آغی واپس کا نو پکار دا دے چھو پریزیڈنٹ آغا چکم اعتراضاتو آغی اعتراضاتو منی لگ دے عمل کی دل پکارو، لیکن آغا بل دوبارہ پریزیڈنٹ واپس لار اور پریزیڈنٹ چکم دے آغی منی سائنو کنو.
سول اسیز پخوا به د مدرسو رجستریشن یا اندراج د سنت او حرفت ته وزارت سره د سوسایټیز اکټ لاندې کېدو. رستو په کال 2019 کې د مدرسو د تنظیمونو او د هغه وخت تحریک انصاف حکومت ترمنځ یو تړون وشو چې د مدرسو اندراج به د تعلیم وزارت سره کیږي او 3500 مدرسې د تعلیم وزارت سره رجسټرډ هم شوې. خو مولانا فضل الرحمن او ځنه نورو دنی عالمانو نیوکه کوله چې د تعلیم وزارت سره د اندراج د وجه د مدرسو خپلواکي ختمیږي او باید د مدرسو د اندراج پخوانی طریقه بحال کړي شي. اسلام آباد کے دنمل پہنتون دین او دا جرنالیزم استاد ڈاکٹر خالد سلطان مشال رڈیو تو ویل چھ دا حکومت ستونز اس ہم ختم نہ دی کہ دا بل نہ لسلک کولو پا صورت کی مولانا فضل رحمان احتجاج کولو نو اس پا دا دی بل مخالفین احتجاج کوی.
زرداری پا تیر جل چکل واپس کرو دا غی وجہ داؤں ہوا چھ دا غی الٹرنیٹیو فورس دیر زیادتی پا دی پاکستان کی دیر زیادتی مدرسی دی چھ آگا ریجسٹر دی او پا غی بائن دی مولانا فضل الرحمن انفلوئنس نشتے ان زرداری تا آگا اندازہ ہوا کہ زدہ شیئر سائن کم ان ما تا مسئلہ جوڑی دیشی ہو پاکستان کے خوز ورسر ورسر دام ہم چھ تاسو بووی نی چھ راتدون کی وقت کے با دی بل حوالے سرا انٹی پروٹیسٹ پرازی اور دری خلاف با دا نور گروپونا دا مولیانو صاحبانو دا بخا مخا میدان تر اوزی او آغا سب پاکستان کی کم داداد کی ندی اگر دیر زیاد تعداد کی دی.
دا نوی قانون تر مخا دا مدرسو دا اندراج پخوانائی طریقہ بحال شوا اس با پہارا ضلع کے دا ڈپٹی کمشنر دا دفتر سر دا مدرسو اندراج کی گی. دا جمعیت علماء اسلام ویان اسلم غوری او یو بل مشر حافظ حمدللہ دا بل لسلیک کولو ہر کلے کرے دے او پخپلو بیانونو کې پدې د مدرسو مشرانو ته مبارکي ورکړې ده. د بل تر مخه کومې مدرسې چې د دې قانون جوړدونې وړاندې جوړې شوې دي هغه باید په شپږ میاشتو کې ځانونه رجسټر کړي او نوې جوړې شوې مدرسې په یو کال کې اندراج وکړي. ټولې مدرسې به د خپلو تعلیمي هلو ځلو رپورټ ته حکومت سره جمع کوي، د خپلو مالیاتو آډیټ به کوي او د داسې زده کړو مخنیوی به کوي چې فرقواریت او توندلارۍ ته وده ورکوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو
تاسو مشال ریڈیو ته ورځ تاوریدونکو د جنوبی وزیرستان په مکین کې د امن په نامه جرګه ناست ده. ل ټولنیزو رسنیو په تصویرونو ویډیوګان کې ښکاری چې ګڼ شمېر خلک پکې موجود دي. د مشال ریډیو خبریال ګور مسید را سره د ټلیفون پر کرښه دی. ګور مسید، که تاسو اوریدونکو ته وایسته چې په دې جرګه کې څومره خلک دي، کله پیل شوی او د دوی هغه مهمې غوښتنې څه دي؟
اسماعیل خان دا شمالی خلقم راغلی او د تزای خلقم په دې ګنش مې راغلی او د دې غوښتنې بنیادی داوی د نن هفته مخکې دلته یو بریچ یو په سکیورټی فورسز باندې
بدل کی او بیا راتو ایستا چی پدی جرګه کی تاسو ول چی د ټانکو ډیر اسماعیل خان او پخپل د جنوبی وزیرستان خلق شامل دی او دلته سوریزی مخک بریت سویو لهغه ورسره دا جرګه غالبا پیل سوی ده. که تاسو هڅه وکئ چې دا خبر پر مخ بوزئ چې جام صفا دی کنه د دوی لائن زما په خلچ کې تاسو دی اوریدونکو بخښنه غواړو په دې اړه د مشال ریډیو په نور خبرونو کې تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. اوس بولار سو د کرمی پر لور د کرمی په پړچنار کې د روان احتجاج په ملاتړ کې ل تیر جمعې ورځ راځي په پېښور اسلام آباد لاهور کراچی او نور ځایونو کې پر لتونه دوام لري. د غشتنه کوي چې د ټل پړچنار لوی لار دی د تګ راتګ لپاره خلاص کړل سي او حکومت دی د لارو امنیت یقیني کړي. په کراچۍ کې د پرلت له وجې پرون په ټریفیک کې خنډونه رامنځته سوي ول. د سند واکمن ګوند پاکستان پیپلز پارټي سیاستوالانو له خیبر پښتونخوا او مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې چې د پړچنار مسله دی زر تر زره هوار کړي. د مشال رادیو خبريال غلام غوس په دې اړه رپورت لري.
د مجلس وحدت المسلمین د سوری لاندی د کورمی د لارو د پرانستلو او په کورمه کې د دایمي امن قائمولو لپاره دا ډول احتجاجي مظاهره د پیښور په شمول په پاړچینار، اسلام آباد، کراچۍ او بیلابیلو نورو ښارونو کې د تیری یوې نیمه هفتې نه دوام لري. د پیښور د احتجاجي پرلت پر مهال شیعه علی مدین عبد حسین شاکری مشال ریډیو ته وویل چې د کورمی د دایمي امن لپاره دی د جرګې هلی زلی رواني وي، خو په کار ده اول د پاړچینار د تګ راتګ لاري پرانستل شي.
درنه دالته هم جمعین ناست ده ملک مختلف و حصو کې لکه تا ته معلومات شتا دی په اسلام آباد کې، لاهور کې، کراچی کې، گلگت کې، اسکردو کې، نور مختلف و ځای کې ناست این بلکې ملک نه بهر حصو کې هم ناست ده. دې سلسله کې خاص کوم خبره ده غدا ده چې دا خی سره یو قانون کې شتانه چې مذاکرات دي، مذاکرات کې د دوره پرش تر چوي ځاونه په ضرورت یې ولیان بندوي. دا نه اسلام قانون دی، نه دا د انساني حقوق قانون دی. ډیره کوم مثلا حکومت مذاکرات کوي فرقینو سره، مذاکرات دوران هم مقصد نه است مره کې هم نه سي ته مو پرش هر مو باندې چوي ته مو د نمنې بخورا کم باندې ته مو نه د ادویات بندوي ته مو نه پټرول بندوي. نه حیات ظلم دی دی درنو مقصد دار سب کردہ ظلم میں ختم شین.
په پاړچینار کې د یوې نیمه هفتې نه په پرلت ناس شیعه احتجاج کوونکې یو لس غوښتنه لري چې د سر غوښتنه یې د ټل پاړچینار مرکزی سړک د تګ راتګ لپاره پرانستل دي. دغه مرکزی سړک او د پاړچینار د تګ راتګ نورې لاري د دوه نیمو میاشتو نه هغه محل وتړلې شوې چې د سپتمبر په شلمه په کورمه کې پیرقیزی انخطی وشوې. د هغه پیرقیزو انخطو وروستو د پاړچینار د تګ راتګ لپاره حکومت د مسافرو د کاروانونو د تګ راتګ یو لایحه عمل جوړ کړو، خو د نومبر په 28مه نیټه چې د شیعهګانو په کاروان برید وشو او په کورمه کې بیا فرقیزی انخطی پیل شوې نو د تګ راتګ هغه عمل هم ودرولې شو. د دسمبر په لومړۍ نیټه د صوبایي حکومت په سرپرستۍ کې دواړه فریقین په ډزبندۍ کولو راضی شو او د لارو د خلاصولو او په کورمه کې د دایمي امن لپاره په کوهاټ کې جرګې خپلې هڅې پیل کړې. د کورمینه د قومي اسمبلی غړي حمید حسین د دسمبر په 29مه مشال ریډیو ته وویل چې امکان دی د دسمبر په 13مه نیټه د دواړو فریقینو ترمنځ د معاملاتو حل کولو او لارو پرانستلو لپاره جرګه یو حتمی تګلارې جوړ کړي.
جرګه کې دا وشو چې علي تشي طرف نه حکم ماهده واغه باندې علي تشي مشرانو ټولو سینونه وکړل. جرګه باندې سینونه وشول، هغه جرګه بیا ډیسکس شو علي سنت سره. علي سنت تر کې پرون شپې مدول زو بوجو پورې ناستو، هغه ورکی واوري ټایم وغوښتو، یو واوري ټایم ورته ورکړو. نو منګل ورځې به بیا ان شاء الله کینی او نور کنسنسس جوړ شوی دی او ان شاء الله مشورات سره منګل ورځې به هغه بعد اسختونه وشي، هغه فائنل ته ورسیږي. اندغه شان جی او سی سه موسره ودا وکړه چې منګل ورځې ان شاء الله فود ائټمز به پرچینار ته مورسو.
بلی خواته د سین صوبې په مرکزی خار کراچۍ کې په 1200 ځایونو کې د پاړچینار د احتجاج په ملاتړ د احتجاجونو په وجه هغلته کې د تګ راتګ زینی لاري تړلې شوې او په کراچۍ خار کې ډېری ټریفیکی ستونزې جوړې شوې دي. په دغه اړه 13 ورځ د پاکستان پیپلز ون سیاستوالي شازیه مری په بلاول هاوس کراچۍ کې په خبری کانفرنس کې له وفاقي حکومت او د خیبر پختونخوا له حکومت غوښتنه وکړه چې زر تر زره دي دواړه حکومتونه د پاړه چینار مسله حل کړي، چې د کراچۍ په شمول د هیواد په نورو برخو کې د لارو د تړلو ستونزه حل شي.
کہ آپ کیوں نہیں پارا چنار کے مسئلے پر غور کر رہے، کیوں سندھ کی سڑکیں بند ہوں؟ تو یہ تو خیبر پختونخوا اور وفاق کو سوچنا چاہیے کہ پارا چنار کی عوام کو کیوں بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے، کیوں لاوارث چھوڑا ہوا ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں؟
پر این حال کی دے خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین گنڈاپور لخوا د دسمبر په 9 نیټا پخپور شوی بیان کې اعلی وزیر علی امین گنڈاپور ویلی دی چې صوبایي حکومت د جرګې د لارې د کورمی د مسلې د حل کولو هڅه کوي چې په داسې ډول دا معاملات حل کړي چې دواړو فریقینو ته د منلو قابل وي.
مشال ریته ورياس د پښتونخوا ملي امګون لخوا د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د زیاتیدونکو نامنیو پرزيد په پښین شهر کې د دسمبر پراتوشتمه پیلسوي جرګه پرون لشپې نا وخت په اتور رسیدا. په جرګه کې د یادګوند غړو کمی مشرانو او دینی عالمانو د وړاندیزونو پر اساس یو شمیر قراردادونه منزور کړل سو. تر دې وړاندې په جوب بوري یا لورلای او سوی کې هم ورته جرګې سوی او اخري یوایا بای په کوټه کې اعلان شوی ده. پښتونخوا می په تر هغه وروسته جرګه پیل کړی چې د پښتنو په سیمو کې د وژنو او تښتونو پیښې زیاتې شوی. حکومت وایي چې د سیمې د امنیت ټینګولو ته ژمن دی. تفصیل د مشال رډي خبريال سمد شبنم راکوي.
په دې جرګه کې د یاد ګوند غړو کامی مشرانو او دینی علماو په سیمه کې د ورپیښو ستونزو په اړه خپل وړاندیزونه وړاندې کړل، چې د دې وړاندیزونو پر اساس د جرګې لخوا 14 قراردادونه برخوالو ته وړاندې کړل شول. په قراردادونو کې په پاکستان کې د اتم فبروري 2023 کال ټول ټاکنې ناقانونه بللي. د تعلیم، روغتیا، امن ورکول، د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د کاروباري اسانتیا ورکولو غوښتنه کړې. خو د پاکستان د ټاکنو کمیشن وایي چې دوی په هیواد کې روڼې ټاکنې کړي او حکومت وایي چې د ولستونزو هوارولو ته ژمن دي. د دې قراردادونو په اړه د جرګې محل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي ویان نصیر ننګیال مشالډو ته وویل
دې جرګې دا قرارداد پاس کړي چې په پښتونخوا وطن کې کومه ناامني ده، په پښتونخوا وطن کې د دهشتګردۍ په نامه کومه پریشینونه دي، پښتونخوا وطن کې چې کوم غلاوي، شوکي، ډاکې او لوټمار دي او لا قانونیت دي، او په مختلفو ځایونو کې چیرې چې په پښتونخوا وطن کې مادنیات او الته وسایل قدرتی شتمنۍ پیدا شوی دي، هلته چې کله هم شتمنۍ پیدا سي په هغه ځایونو کې بدامنی جوړ سي، هلته د دوی په خوله ترګر راسي، دوی وي ترګر راغلي دي، بیا د ترګرو په خلاف دوی هلته مورچې جوړې کې او د مورچو پس هلته نور هم بدامنی روانه سي، نو دا د بیا الاټمنټ او بیا قبضې او بیا د نورو صوبو خلک راځي د پښتونخوا وطن د پښتنو سیمې د غرونه الاټۍ پر خپلو نمونو باندې دې جرګې دا قرارداد پاس کړي چې دا عمل دې ژر تر ژره ودرول سي او د پښتونخوا وطن شتمنۍ دې په دې شتمنیو کې دې پښتنو ته د دې سیمې خلکو ته د هغه کلي چیرې چې هره شتمنۍ پیدا سي د هغه سیمې خلکو ته دې حصہ ورکول سي.
د پښین جرګې ته له خانوزۍ سیمې راغلي وکامي مشر عاجم احمد عظیم کاکړ د دسمبر پر 9 مشال رتول چې په هر سیمه کې د ستونزو هوارولو یوازینی لارې جرګه کول دي.
مخکې به جرګې اوس په جرګې به رزلټ نه ښکاره، زموږ دا وره ډیره تمه ده چې موږ کوم خبرې وکړو باید دا چې هغه ښکاره شي. موږ ته غټه معامله پیښه ده، یو خو ګراني ده او پر خپل ځای ده، د بجلی تکلیف پر خپل ځای ده، زمینداران خالي دي. لوی مسله موږ ته د خپل غرو پیښه ده چې بدامنی جن جوړه ده. موږ د خانوزی خپل غرونه د بل یو پلاس کې دي او د دنیا دهشتګردان دلته غلاوي وکړي په هغه غره ننوځي. موږ دا خبره کولای شو باید ته لږ به دا سوچو کې د خلک راوغواړي دا زموږ د غرو لږ چانبین وکړي چې غلط خلک پکې دي دا راوباسي. دغه زموږ امن اوس خانوزی واحد ځای دي تعلیم یافته دي، خانوزی واحد ځای دي ته ضرور امن پکې دي، خانوزی واحد ځای دي چې په دغه کې یو غلط کار نه کوي، مګر د دوه غرو له لاس موږ دغه اخته یو زموږ سکران راکوي موږ خلک غواکې
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې د روانو جرګو مشر او د یاد ګوند مرکزی غړي نواب خان ایاز جوګیزی وویل چې د پښتنو د ستونزو هوارولو لپاره د ټول قام یو مټ کېدل دي او دا د پښتنو د ټول ملت پالو ګوندونو قامي مشرانو او دیني علماو ذمواري ده.
زموږ دا کوشش دی چې دا اکړه د پښتونخوا مسله نه ده، د دې پارټۍ مسله نه ده، دا د مینایس القوم د ګر پښتانه مسله ده. د ګر پښتانه مسله که پر پښتونخوا حل کړي له هغه ضرورو څخه موږ خپل حق را بیلولی شو، خو موږ به دوی ته وایو ستاسو آرام کښېنه، موږ یې کافي یو. دا له 15 کاله څخه زموږ په څټه کې پښه را ایښکې ده. دا زورور تر څو پورې دا ټول پښتانه ګوندونه سر یو ځای نه شي، په یو آواز نه شي، د وطن دپاره د هر چا خپل ما خو یو ورځ ورته ورمال ته هر یو په کار دی چې خپل د پارټۍ کوم منشور دی هغه دی هغه د څه وخت لپاره سسپینډ کړي، زراد سي پر د اجتماعي مسلو باندې سر یو سو، د خپل حق په مرکز کې له پنجاب او په صوبه کې له بلوڅ څخه خپل حق را بیل کو. بیا د هر چا خپل فکر دی، د هر چا خپله پارټۍ دی، څه طریقه چلی په هغه طریقه دی چلی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د عین ساتنې غورځنګ شپږ ګوندیز اتحاد مشر محمود خان اڅکزي جرګې ته د وینا پر مهال وویل چې پښتانه باید پر خپلو شتمنیو اختیار ولري او په پاکستان کې باید هر پښتانه ته هغه حق ورکول سي لکه څرنګه چې نور ته ورکول سوی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د جرګې په داسې حال کې رابلل سوي چې په بلوچستان کې د نامنۍ پیښې زیاتې سوي دي. تر دې وړاندې یاد ګوند په لورلایي، ژوب او سوی کې جرګې کړي، په چمن او کوټ کې هم جرګې کوي، خو د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومت ویلي چې د ترهګرۍ ختمولو او امن ټینګولو ته ژمن دي او په دې اړه اقدامات روان دي. صمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
د خبر پښتونخوا په کرک ځای مشرانو د نشي توکو د استعمال او خرڅلاو پر ضد جرګه کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د دې پر ضد د ګامونه پورته کړي. حکومتي چارواکي وایي چې د دې پر ضد وار له مخه دوی اقدامات جاري ساتلی دي. ممتاز بنګش په دې اړه رپورټ لري.
په دې اړه د یاد زلی کمران شهید چوک سره نږدې د دسمبر په 9 د ځایي مشرانو غونډه وشوه. د غونډې مشري د خټک امن جرګې مشر وطن برشا خټک وکړه. غونډه کې د زلی بیلابیلو سیمو مشران او مدني فعالان شریک شول. په دې مهال مدني فعال نیم خټک وویل زلی کې د نشه یي توکو استعمال پرستر بل زیاتیږي، باید چې دوی د هغو خلکو سره سماجي پریکون وکړي څوک چې د نشه یي توکو په پلورلو کې لاس لري.
چبئی تو دومرا غلط لگے چھ مو مشرا تے ودا سے طرف تا رہے لگے ہے نہ سر دے پہلو کبھی زے تو مڑے تے نہ دے سکے وہ دم مڑے دے دو کہ تو جنو زادو کہ تو یوشا دا او مخ مخ کاں بده ہا کہ پولیس تا نی کہ بنا دا سے دارا ای زب دے تے شاید ڈٹ کا مقابلہ
ہو گونڈے کی پزئی پولیس ہم نیو کہ ہوشی او دا اڑو دے میک می مشران تے دا گونڈے دلارے پیغام ور کرے شو چھ باید یاد میں حکمت دے نشئی تو کو مخنیوی لپارا گمو نہ پور تکڑی زکہ چھ نشئی تو کو او پزنگڑی تو گہ دا آئس استعمال سرا د امنی پیخی پزیاتی دودی زئی مشر ملک شیر کے انوس خٹک ہوول باید چی اڑوند ادارے دی خپل ذمہ واری تر سر کڑی
پتی لعنت کی دی مج پولیس کردار دیر زیوت تقدار دا کسوک پو خپا کی جی کپو خوشولی جی اخی وجہ دادو چی چوک سگرٹ والا چی ونسی اخی پس یو کلو چار سا چی زو وکیلیم وکیلونو دا خوبا دیم دی خوشی اسلی جی خو آغا سڑا چی آغا سپلایر دا آغا سڑا چی کم خرسون کدا اغي خلاف هیڅ اکشن نشته.
غونډه ته پخپل وینا کې صادق خټک وویل د پښتنو په ټولنه کې د چا سره ټولنیس پریکون ممکن نه دی، د دین وړاندې د باید هغه خلکو سره ملاقاتونه وشي څوک چې د نشئی توکو کاروبار کوي. د جمعتونو امامان دې هم باید پخپل واس کې د دې مخنیوي لپاره غږ پورته کړي.
زه دا یو چې اوس دلته کې څومره کسان راغلي دي چې هغه دا تهیاو کې چې موږ به د نشت هفته چې څومره دو پاره کې د صدر صاحب کسان ډیټیل کې چې په هر چلی کې کارنر میټینګ وشي هغه خلکو ته دا خبره وشي او سره سره چې هغه خلک چې موږ ته معلوم دي هغه ته د جرګې په شکل کې دا خلک ویر هشي چې دا شای پرېدا کده پرېږدي موږ د دې خلاف چګیږو یا په سبوتا په دې کې ته موږ نه ملامت کوي یا په خپل زور ملامت کوي.
د په اړه مو چې کله د کرک پولیسو ویان شوکت علي سره خبرې وشوې نو د بیګا نه وخته مشار ریډیو ته وویل د ضلع پولیسو مشر شهباز الهي هدایاتو په رڼا کې ضلع کې د نشه یي توکو کارونکو او پلورونکو پر ضد کارویانې روانې دي او هیچ چا ته به هم اجازه ورنه کړي چې د ځوان کول په تباهۍ کې خپل کردار ولوبوي.
د منشیات فروشو او ایس فروشو خلاف سخت کریک ڈاؤن شروع ده چې پاره کې پولیس تر اوسه ډېرې زیاتې کامیابۍ حاصلې کړې دي. خو هغه سره کتا سو کرو نو نن تازه کروای کې تا نه کرک سیټي پولیس چې کیم ده هغه نن یو چرس فروش او یو ایس فروش گرفتار کړی دي چې هغه کې 4500 یعنی سلر نیم کیلو پورې تقریبا 400 او 260 ګرام چې کیم دي هغه ایس برامد شوی دی.
په کرک ضلع کې د دین وړاندې هم د نشه یي توکو استعمال پر ضد احتجاجونه شوي او په ځینو سیمو کې د نشه یي توکو کارونکو له طرفه بدې پیښې هم مخې ته راغلي چې خلکو ته پکې ځنی او مالی زیان هم اوښتی دی. ممتاز
مشال ریډیو ته ورځیاست وخت په پښتونخوا کې شپږنیم بجې شوی دی. د خبرونو لنډیز ته پام راوړو. د پاکستان ولسمشر د مدرسو رجسٹریشن په اړه له پارلمانه پر منظور شوی لانجمن بل لاسلیک کړی دی. د هیواد د قومي اسمبلی د ډسمبر په 9 ویلي چې آصف علي زرداری پر سوسایټیز رجسٹریشن ترمیمي قانون 2024 مسوده لاسلیک کړی. له دې سره د اوس په رسمي توګه د قانون برخه ګرځېدلې ده. دا قانون د مدرسو د رجسٹر کولو واک د تعلیم ادارې پر ځای د ضلع انظامي مشر ډیپټي کمشنر ته سپاري. د پاکستان په پنجاب او سند صوبو کې په دوه ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. نن د پنجاب موټروي پولیسو په یو بیان کې ویلي چې له باولپور اسلام آباد ته پر لور روان بس په فتی جنگ سیمه کې پر موټروي د حادثې ښکار شوی چې 10 تنه پکې وژل شوي دي. بلخوا د سند صوبې په نوشیرو فیروز کې د ټرالر او مسافر وین د ټکر په پیښه کې 8 تنه وژل شوي دي. د پښتونخوا ملي امی ګوند په مشرۍ جرګې د قرارداد لارې له حکومت غوښتنه کړې چې د پښتنو په سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د بلوچستان په پښتون میشته ضلع پښین کې د دسمبر پر 18 پیل شوی جرګه پرون ماښام نه وخته پای ته ورسیده. د بلوچستان حکومت که څه هم په دې اړه تازه څرګندونې نه دي کړې خو تر دې وړاندې ویلي چې په صوبه کې د امن پر ځای ساتلو ته ژمن دي. په بلوچستان کې د دسمبر له 13 د پولیو ناروغي پر ضد د څاڅکو ورکول او روزنی کمپاین پیل شوی دی. په کوټه کې د پولیو مخنیوي ادارې چارواکو په بیان کې ویلي چې د دې مهم په ترڅ کې بعد د صوبې په 16 ضلعو کې تر 24 لکه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اوکراین امنیتی ملاتړ په برخه کې اضافي 2.5 اربا ډالر مرسته اعلان کړې ده. په داسې حال کې ده چې د ولسمشر جو بایدن د دندې په ختمېدو کې یو څو اونۍ وخت پاتې ده. تاسو مشال ریډیو ته ورځیسته اوریدونکو راځو د خبرونې د پاتې رپورټونو پر لور. په جنوبی کوریا کې د الوتکې د ټکر د پیښې د مړو شمیر یو سل یو کم اتیاته رسیدلی. یوازې 2 کسان ژوندي پاتې دي. د جنوبی کوریا په موان هوایی ډګر کې 1 شنبه سهار یوه مسافر وړونکې الوتکه چې له تایلند څخه جنوبی کوریا ته رسیدلې وه د ناستې پر مهال له رنوی ووته او په یوه دیوال کې ټکر سوه. صفی الله ستانکزی نور حال راکوي.
د جنوبی کوریا په موان نړیوال هوایي ډګر کې د شپې ناوخته پورې ژغورونکي ټیمونه په کار لګیا او څو د هغې مسافرونکو الوتکې له ماتې لاشې مړی راوباسي چې 1 شنبه سهار لګېدلې وه. له 101 سورلیو یوازې 2 تنه د الوتکې خدمه ژوندي پاتې او نور ټول مړه دي. په مړو کې 2 تنه د تایلند او پاتې نور 101 د جنوبی کوریا تبع دي. 1 شنبه سهار په ځایي وخت 9 بجو د جنوبی کوریا په موان نړیوال هوایي ډګر کې یو مسافرونکې الوتکه د کیناستلو پر مهال له رنوی یا ځغاستې کې ووتله او له یو دیواله سره ولګېده. د دې پیښې ویډیو هم خپره شوې او په خواله رسنیو خبري اژانسو کې لاس پلاس کیږي. د ورځې په اوږدو کې د موان نړیوال هوایي ډګر ته د یادې پیښې د قربانیانو د کورنیو لسګونه غړي ورټول څو د خپلو عزیزانو پوښتنه وکړي. په پیښه کې د شاوخوا 40 کلنې وژل شوې ښځې مینسوک بوډا پلار جیون جی یانګ د موان هوایي ډګر ته ورغلی او په ډیر خفګان د خپلې لور د جسد د ترلاسه کولو ته انتظار باسي. هغه تقریبا رارسېدلې وه او دا خیال یې نه و چې زنګ راووي. فکر یې کاوه چې کور ته به راشي. کله چې خپل موبایل راخیستې تیاره ټکر شوې. زه یو زوی هم لرم خو لور مې تر زوی ډېره خوږه ده. کله کله یې زه دې باندې بوله. مینسوک له خپلو نورو خورلڼو سره تایلند ته تللې وه څو د کرسمس رخصتۍ هلته تېرې کړې. د موان ښار او هوایي ډګر چارواکو یوازې د 50 مړو هویت تثبیت کړای شو او پاتې نورو مړو په جسدونو معاینات روان دي چې هویت یې مشخص شي. لا دقیق نه دی معلوم چې الوتکه ولې له رنوې ووتله او مخامخ په دیواله ورغله، خو ځینو چارواکو په هوا کې د مارغانو له ګلې سره د تیارې لګیدل د پیښې یو علت بولي. دا د جنوبي کوریا په تاریخ کې د الوتکو د ټکر یا سقوط تر ټولو مرګونې پیښه یادیږي.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهې ورځې اونیزې خپرونې
حجره
په 10:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1 بجه،
سروې
په 2:30 بجو،
باډیوي
په 3 بجو،
د مشال رادیو بی مجله
په 4:30 بجو،
د کرخې په غاړه
په 5 بجو.
د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي چې 2023 کال په جنگ ځپلو سیمو کې د ماشومانو لپاره په تاریخ کې تر ټولو بد کال و. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې لکونه ماشومان یا بیلابیلې ناخوالې ګواښي چې تر ټولو مهم یې د غذایي مسؤلیت نشتوالی او له امله یې زیاتېدونکې خوارځواکي، له تعلیمه محرومیت، طبي پیښې، کډوالي او بیکوري ده. سفی ولاستانک زیدی موضوع ته کتنه کړی ده.
په افغانستان کې د کړکیچونو لپلاوه ماشومانو ته د ورپېښو خطراتو تر ټولو وروستۍ بیلګه تیره اونۍ په برمل او ډنډ پټان کې د پاکستانی جټ الوتکو بمباري ده. په هغو بریدونو کې چې لږ تر لږه 250 پکې وژل شوي، د یونیسف د جنوبي آسیا څانګې د معلوماتو په اساس یوازې 40 ماشومان پکې شامل دي. د یونیسف اجرایي مشرې کاترین روسل په یو بیان کې ویلي، له هره پلوه 2023 کال په تاوتریخوالي کې د ایسارو ماشومانو لپاره د یونیسف په تاریخ کې تر ټولو بد کال و. هم د اغیزمنو شوو ماشومانو د شمېر مخی او هم د هغوی په ژوند د اغیزو د اندازې له لحاظه. اغلی روسل زیاته کړي، په جنگ ځپلی یا کړکیچن زون کې د یو ماشوم لویول له ښوونځي د محرومیت، خوارځواکۍ او اکثر د بیکوره کېدو له خطر سره مخ وي نسبت هغه ماشوم ته چې په یوه آرامه ځای کې اوسیږي. دا باید یو نوی نورمال نشي. یونیسف د 2023 کال په اړه د راپور په سر کې د هغه افغان ماشوم عکس خپور کړی چې له خپل ګډ شوي کور سره ولاړ دی. دا عکس د غور ولایت د یو 9 کلن ماشوم دی چې 3 میاشتې مخکې سیلونو کور ونړاوه او دی او کورنۍ بې سرپناه پاتې شول. د ماشومانو د وضعیت په اړه د یونیسف په څېړنه کې راغلي، په ټوله نړۍ کې د هغو ماشومانو شمېر مخ په زیاتېدو دی چې هغونه تر پښو لاندې شوي. د ماشومانو مرګ ژوبله، له ښوونځیو او ژوند ژغورونکو واکسینو، د هغوی محرومیت او شدید خوارځواکي هغه عمده مسایل یاد شوي چې 2023 کال کې تر بل هر وخت زیات په نړۍ کې د ماشومانو ژوند ته خطر پېښ کړی و. د یونیسف د راپور په اساس 2023 کال 2.5 میلیونه ماشومان په جنگ ځپلو او کړکیچونو هیوادونو کې له ښوونځیو محروم وو. په راپور کې جنگ ځپلې غزه، اوکراین، کانګو او سوریه د بیلګې په توګه یاد شوي چې کړکیچونو او جګړو یې ښوونځي ورړنګ کړي او ماشومان د جنگ له لاسه د ښوونځیو محروم دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه څه وخت مخکې اعلان کړ چې لږ تر لږه 5 میلیونه افغان ماشومان چې لویه برخه یې نجونې دي له تعلیم محروم دي. د کړکیچ او طبیعي پیښو له امله بېکوره کېدل او له هېواد کډوالي هم هغه څه دي چې افغان ماشومان پکې ډېر زیانمن شوي. افغانستان د اوکراین او سوریې تر څنګ له هغو درېو هېوادونو دی چې د ماشومو کډوالو په سر کې دي. د طالبانو په بیا واکمنېدو لکونه کسان له افغانستانه ووتل او د کډوالۍ لارې یې ونیولې چې د پام وړ شمېر ماشومان هم پکې دي. د یونیسف په یو راپور کې د هغو کډوالو ماشومانو یو بېلګه راوړل شوې چې د افغانستان په شمول له خپلو اصلي هېوادونو کډه شوي. له دې ډلې د افغان ماشومانو او تنکیو ځوانانو په شمول لږ تر لږه 4000 تنو 2023 کال په بلغاریا کې د پناه غوښتنه کړې چې 80% یې کورنۍ او سرپرستان نه لري.
مشال ریډیو د بی‌طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست او دغه سمزو د خبر پښتونخوا سواته. هلته د یو نه دولتي ادارې لخوا د اقلیمی بدلون په اړه یو سیمینار سوی دی. په دې سیمینار کې پوهان ویلي چې په اقلیم کې د بدلون ستونزه یوازې د پاکستان نه بلکې نړیوال ستونزه ده. دوی په دې اړه رڼا اچولی او د اړینو ګامونو پر پورته کولو یې ټینګار کړی دی. د مشال اړې خبریال نیاز احمد خان نور حال راکوي.
سوات منګوره کې د ځایي غیر دولتي ټولنې او جرمن حکومت مرستندوی ادارې جی آی زی دوه کلن د موسمیات بدلون په اړه د پراجیکټ په ختمېدو دستوري مشر میلما د خیبر پختونخوا ماحولیاتو کمیشن ډایرکټر افسر خان وو. دوی ویل چې موسمیاتي بدلون له وجې د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونه متاثر دي او پکې پاکستان هم شامل دی. افسر خان زیاته کړه چې موسمیاتي بدلون نه بچ کېدو لپاره غیر سرکاري ادارو کردار سره سره عام خلکو کې پوهه راوستل هم ضروری دي.
ګلوبل وارمنګ، کلایمیټ چینج دا د یو کس مسله نه ده، دا یو ګلوبل ایشو ده او پاکستان دې ته یو سیګنیټری هم دی او بیا پرووینشل ګورنمنټ چې کوم دی د فیډرل ګورنمنټ دغه افورت سره مطابقت ساتلو لپاره او د هغې مرستې کولو لپاره پالیسۍ نیم جوړ کړي دي پرووینشل لیول باندې. نو چې هغه ته کنټریبیوشن وشي نو دا این جی اوز چې کوم دي دام پکې یو امپورټنټ رول ادا کوي چې مونږ این جی او په دې کې ډېر زیات ستایو او مونږ یې سپورټ کوو. نو دا امپورټنټ ایونت داسې دی چې دا غږ ارزه ته ورسي، خاص طور باندې د الکترونیک میډیا، د ماس میډیا، د پرنٹ میډیا په تھرو باندې. او زه دا 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 امپورټنټ ګڼم چې را دا اویرنس نه دا فیکٹر پکې لا ټول امپورټنټ دی.
د غیر دولتي ټولنې لخوا دوه کاله پراجیکټ کې د سواد، دیر شنګلې او نور زلو ځایي خلکو سره د تعلیمي ادارو مشرانو او زده کوونکو ته هم د موسمیاتي بدلون په اړه معلومات ورکړی شول. د دیر ګلاباد ډیګری کالج استاد اسد علي سیما وایي چې موسمیاتي بدلون لویه وجه هم دغه انسانان دي او اوس به هم دوی د دې لپاره کار کوي
ځکه چې چرته انسانان رسیدلي نو هلته هغوی چې کومه ایکو سیستم دی هغه ډسټرب کړی دی. که فرض که هغه سمندر دی، که هغه ځمکه ده، هغه هوا ده، انسان په هر ځای کې د هغه د اکشنز د وجې نه پلوشنز جوړ شوي دي او هم د انسان دی چې په دې باندې واپس هغه کنټرول بیا موندلی شي او ریکوري کولی شي. موږ له پکار دي چې د خپل ماحول خیال وساتو او زموږ سره په دې ځمکه باندې صرف انسانان نه دي بلکې زموږ سره نباتات دي، زموږ سره حیوانات دي، پکار دي چې موږ د هغوی هم خیال وساتو.
دا سیمینار ته بیا کوونکی د غیر دولتي ټولنې مشر نور مالک وایي چې خلکو کې به د پوهنې دغه سلسله جاری وي او مقصد یې د موسمیاتي بدلون بد اغیز نه خلک بچ کول دي.
دې غونډې بنیادی مقصد دا و چې را زمونږ په چاپیرچل کې کم تبدیلی راغلی ده او دا غي زمونږ په زندګۍ باندې، زمونږ په خوراک باندې، زمونږ په زراعت باندې او زمونږ په صحت باندې کم اثرات دي. نو هغه باره کې مونږه آگاهی راولو او مونږ د تیر دوه کالونو یو پروجیکټ په دې سلسله کې کړو او دا هغه پروجیکټ کې چې کومه زمونږه سیړنې وي، زمونږه کم زده کړې وي، نو مونږ دا خیال و چې را د عدالت کې شرکاو ته پیش کو او هغه ته هم مستفید شي او د هغه د رائے نه مونږه مستفید شو او د ماحولیاتو کې چې کومه تبدیلی راغلې ده دا غي د نقصاناتو نه خلق ولس بچ شي.
موسمیاتی بدلون سیمینار کې ویل شول چې پاکستان په هغه لس هیوادونو کې شامل دی چې د موسمیاتی بدلون له وجې متاثر دی او په دغه کې د خیبر پختونخوا، سوات، دیر او چترال زیات متاثره سیمې دي چې پکې بارانونه زیات کیږي، سیلابونو خطر وي، موسمونو کې سختواله راغله، سوکړه او د اوبو کمی هم د موسمیاتو بدلون بد اغیز دی. دغه رنګه فصلونه هم د موسمیاتی بدلون له وجې متاثره کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په پېښور کې د نجونو او نرجانو ضد د کېدونکي تشدد د مخنیوي لپاره د پوهاوي په مخه د اووه ورځني تھیټر روزنه پیل شوې ده چې د جنوري تر دویمې نیټې به روان وي. په خیبر پښتونخوا کې د تھیټر ټریننګ د کالج آف یوت اکټیویزم اینڈ ډیولپمنټ او خائف نړیوال ادارې لخوا د انټر سیکشنل لیډرشپ نومي پروګرام لاندې د پېښور په ریسرچ اینڈ ډیولپمنټ سنټر مفکوره کې کیږي. د پروګرام جوړونکو په خبره تھیټر ټریننګ پروګرام هدف دا دی چې د ډرامو له لارې ښځې او ښځیان خپلې ستونزې او مشکلات مخې ته راوړي. تفصیل یې د اسما ګل په رپورټ کې.
د تھیټر ډایریکټر وګما فیروز د دسمبر په 19 مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پښتونخوا او ټول هیواد کې د خزو او خواجه سره او پرزت د تشدد پیښې ورس پر ورځ زیاتېږي. د دې لپاره غواړي چې د سوبې د مختلفو پوهنتونونو زده کوونکي د دې جوګکړي چې د ډرامې لاري د خلکو ستونزې په ګوته کړي. نو ماوړي زیاته کړه چې ورسته به دغه روزل شوی کسان نورو خزو او نرخزیانو ته د تشدد مخنیوي په اړه تربیت ورکوي.
ادا وہ ورځنی ٹریننگ چې دی نو دا خصوصاً د پېښور د ښځو د پاره دی چې پکې د مختلفو مذهبونو ښځې شاملې دي، افغاني دي پکې، او ورسره کوم چې خواجه سرا ورته څوک وایي ټرانسجنډرز وایي دا هغې نه هم پکې مونږ دوه کسان اغېستې دي. نو دا مونږ دولس ښځې چې دي هغه ټرین کوو. د دې نه پس به بیا مونږ پېښور کې په مختلفو ځایونو کې تھیټرې کوو د ښځو په مسلو یا مذهبي رواداري یا مذهبي ازادي باندې یا د خواجه سرا چې کومې مسلې دي دغه سه مختلف مسلې به موږ راوړو غبر تھیټر په ذریعہ باندې خلکو ته وړاندې کوو. روزانه موږ د سه اکټیویټیز خې دي لکه خاموش تھیټر د موږ دوی ته ټاپک ورکو وی ته وایي زنانو سره چې کوم زیاتې کیږي هغه به تاسو تھیټر د لارې څنګه خای دغه شان بیا یو یو کس راتلو او هغه یو ایمیج جوړو یو هغه خپل د بدن نه د خپل لاسونو انداز د خپل خلې د سترګو انداز نه خودو چې څنګه تنګيږي خزیا سه ظلم ورسره کیږي.
په دې ټریننګ کې سبا شهزاد نومي ګډونوالي مشال ریډیو ته ویل چې د اداکارۍ پر مهال ورته داسې حساسیت پیدا شو لکه دا چې د هغې د ژوند حقیقت وي. نوموړي زیاته کړه چې دې ټریننګ کې ورته داسې ډېرې خبرې مخې ته راغلي چې له مخکې په ژوند کې ورته تجربو سره مخ شوې وه.
چونکی مونږ دلته ټاسک ملاو شوی یو چې هراسمنت په باره کې یو ورکوډ اند کای مین چټر ټایپ او کې کنه اکټ ورته ویل شي هغه جنې مو کو ته چاغه سره کم هراسمنت کې دو نو ما هراسمنت ما باندې ما فیل کو خپل ځان باندې لغو ټایم لپاره خو لګ وسره ما چینج هم کو. نو واقعي چې زمونږ په موشه کې هراسمنت شته دی خو هر چا سره کېږي خو دا غي چینج لپاره ما پهل داو کو چیرې زه هغوی ته ریکویسټ وکړم خو چونکې ریکویسټ نه کېدو هغوی نه منع کېدل آخر کې ما هغوی له سوک ورکو اور ما دا شیز ختم کوم چې آیا مونږ ښځې کم یو هغه مظلومې نه یو مونږ هر څه کولی شو.
حولا اقبال چې تھیټر کې ګډون کوي مشال ریډیو ته ویل چې په لارو کوڅو کې د زورولو پیښې معمول ګرځېدلې دي. نوموړي زیاته کړه چې د ښځو لپاره د پوهاوي دا ډول پروګرامونه ډېر ضروري دي تر څو د هغوی سره د کېدونکو تشدد ته مخنیوي کولو توان پیدا کړي.
سټریټ هراسمنت چې کوم د جنکو سره چرته هم سب قسم ته هم کېږي په دې کې ما سره چې کوم مسله داسې چې زه چرته یونیورسټي ته ځم بس سټاپ باندې یو ویټنګ ایریا کې وم نو اکثر چرته ماته ډیر ځل یو کس داسې ملاو شي چې هغه داسې زم چې ګورو هغه ماته مسلسل داسې سخا نظرونو سره غټ غټ سترګو باندې ماته داسې ګورو چې ماته هغه ډیر انکمفرټیبل فیل کی چې دا ولې عزت ډیره سمه زما وایم چې جلدی جلدی زه د دې ځای نه خلاصه شو لاړه شم. نو دا ډیر وی ډیر قسمونه دي دا داسې کیږي چې انسان تا په نظر سره دورا ډسټرب کی تا هټ کی چې تا نه خپل ځان یې شي او جنکو د پر دا ډیره زیات وی چې ته بد نظر سره سو ګوري.
د تھیټر یو بل ګډونواله سونیا خان بیا وای چې ټولنه کې په خزو کې د اعتماد کمی یو لوی ستونزه ده چې د کورنۍ له خوا ورته د حوصلې نه ورکولو له امله رامنځته کیږي. نوموړي ویل چې دا رنګه د پوهاوی پروګرامونه د خزو ستونزو د هواري لپاره تر ډیره حد مرسته کولی شي.
کوټه چې موږ راشو نو ټوله پهل موږ ته مور پلان همدا وای چې بهر اوځي نو پټه سي اغوندا نقاب سي کوا دا کوا دا کوا نو موږ ټوله پهل زموږ د مور پلان چې کوم مایند کنه هغه پهل دا سوچ نه کوي چې دا لور میزي یو کار د پاره بوزي نیم کسان دا سي وینغه چې کله تاته ګور تاته خپل شرم راشي چې دا سړی ماته ولي ګوري ما کې د څه خراب دي چې ماته سړی دا سي ګوري ماته فیل کیږي کله زدلته رښې کې لازم نو الکان وی رښې چلی کنه نو اکثر په دې زیات خوشحالي کې چې دا ما سره کیناست ټول دنیا د سده کنه د خلینو غلطي کې خبره اوزي نو ټول خلک وایي چې دا خراب جی نه ده
د ګډونوالو په وینا چې دا ډول پروګرامونه په ټولنه کې د ښځو او نرخزیانو پر وړاندې د ظلم او تشدد په ختمولو کې مهم رول لوبولی شي خو باید چې په حکومتي کچه هم د تشدد مخنیوي لپاره قوانین عملي کړل شي آسمګل مشال ریډیو پیښور
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو
راپورونه او مرکی
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې
سو مشال ریډیو ته غوږی سپدا سال کې چې 2023 کال پر ختمېدو دی نو په دې تړاو د خبر پښتونخوا د امنیت په اړه درته یو ځانګړی ریپورت وړاندې کوو د دې صوبې د ترهګری ضد پولیسو څانګې لخوا مشال ریډیو ته د ورکړل سویو شمیرو لمخې په روان کال کې تر اوسه چې څومره د امنیت پیښې سوی دي په هغه کې 10% بریدونه په خیبر پښتونخوا کې سوي دي د مشال ریډیو خبريال وسیم سجاد په دې ریپورت لري چې روان کال په خیبر پښتونخوا کې د امنیت لپاره وڅنګو
په داسې حال کې چې په ملک کې د ترهګرۍ پیخي زیاتې شوې د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوي شمیرو تر مخه په کال 2023 کې په صوبه کې د ترهګرۍ 650 پیخي مخې ته راغلي چې پکې 200 امنیتي عسكر او 140 عام وګړي وژل شوي دي د غشمیري زیاتوي چې په یادو پیخو کې 215 تنان ژوبل شوي دي د ترهګرۍ پر موضوع کارکونکې ادارې ساوت ایشیا ټیرریزم پورټل په ویب پاڼه ورکړل شوي شمیرو تر مخه په کال 2023 کې 1502 د ترهګرۍ پیخې راپور شوي وي د کال 2023 او د کال 2023 شمیرې ښایي د ترهګرۍ په پیښو کې 10.13% سیواوالی راغلی دی د ترهګرۍ په پیښو کې په تیرو کلونو کې د زیاتوالي په اړه د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر یا آی جی اختر علی شاه مشال ریډیو ته وویل
یو ریاست په ګډ ګورنس یادیږي او ګډ ګورنس کې اولید سیستم دی هغه قانون حکمرانی دا او د قانون حکمرانی په دې ذریعہ دا چې څومره قوانین دي هغه ریاست څومره قابل دی څومره تاریخ کیپاسیټی دا چې خپل قانون نافذ کولی شي نو دلته بس دا وایم چې دا وخت دا د قبضورتیا علامت دی چې بس علاقوں کے نان اسٹیٹ ایکٹر وائلنٹ نان اسٹیٹ ایکٹرز اگئی دوبرا وداؤں کا یہ اس دا حکومت التا ریٹ دیشتے نو افیکٹیو انفورسمنٹ آف لا دا دا یو کامیاب پریاست اکسوی دا جکب دیشت گردے کے بلوث خلق دیدا بسو رہی پیززر بھئی لزر بھئی دو دو نروے غٹ پاکستان دا 24 کروڑ آبادی دا اور دو نمو نظم سیکیورٹی آپریٹس دے نو کدا پورا طریقے والے اغواڑی نو زبا پا خیال کے ندی بخنیوے کی دیشی
د ترهګرۍ ضد محکمې د شمیرو لمخې کال 2023 کې د ترهګرۍ تر ټولو زیاتې پیښې د پښتونخوا په ډیرې اسماعیل خان سیمه کې شوې دي چې شمیره یې 221 ده یاد راپور مشال ریډیو ته د سورس لارې ترلاسه شوې چې غوښتل یې نامه ونه خستل شي په دغه راپور کې لیکل شوي چې په بنو کې د ترهګرۍ 114 او په خیبر کې 80 پیښې مخې ته راغلي دي. څېړونکي وایي په کال 2020 کې په افغانستان کې د طالبانو واک ته له رسیدو وروسته په پاکستان کې د وسلوالو ډلې زیاتې مضبوطې شوې دي او په قبایلي ضلعو او د صوبې په جنوبي سیمو کې د ترهګرۍ پیښې لا زیاتې شوې دي. په دغه اړه د پېښور اسلامي کالج پوهنتون په سیاسیاتو څانګه کې استاد شاهنواز مشال ریډیو ته وویل،
چونکه تحریک طالبان افغانستان او تحریک طالبان پاکستان خو د یو سنگر مرګري پاتې شو، یو نظریاتي اساس لري او یو قسم له مقصد لري، نو دا په وخت کې موږ تخکارې د لپاره وخت به هم ډیرو خلکو به شمول زما دا خبره کوله چې دا په افغانستان کې دوباره د طالبانو حکومت راتلل به د پاکستان لپاره په دې حواله ګټور نه چې د دې سره به تحریک طالبان پاکستان چې دی هغه ډېر وده مومي، ډېر زور به مومي. نو چې څنګه هغوی اقتدار ته راغلل، هغوی چې کوم تیر حکومت د کرزی صاحب او د هغې نه بعد د اشرف غني صاحب و، هغوی چې د طالبانو کوم خلک نسل وو په جیلونو کې هغوی را خلاص کړل. بیا څومکې دا ما چې څنګه ووایي چې د یو سنگر ملګري دي، د یوې نظریې ملګري دي، د یو مقصد او مرام ملګري دي، نو بیا د دې مرکزونه هلته شروع شو او دوی ته یو 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 کولاو میدان چې دی هغه میلاو شو. هغه خطره هوه دا موږ په هغه ځای کې وخت کې ډېرو خلکو چې دی په نښه کوله چې دا به کېږي. نو غټه وجه خو یې دغه طالبانو حکومت دوباره جوړېدل دي، او طالبان لکه د افغانستان دي که د پاکستان دي، دا زما په خیال باندې د یوې سکه دواړه رخونه دي، دواړه اړخ او طرفونه دي.
د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا ترلاسه شوي شمیرې ښایي په کال 2023 کې په صوبه کې شوي ترهګریز بریدونو کې 155 پولیس وژل شوي او 222 نور ژوبل شوي دي. رپورټ کې دعوه شوي چې په صوبه کې د ترهګرۍ پر ضد شوو عملیاتو کې 212 وسلوال هم وژل شوي دي. شنون کې په ترهګریز بریدونو کې د زیاتېدلو له عملونو کې د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو پر ضد د جدیدی ټکنالوژۍ او جدیدو وسلو استعمالول هم بولی. د خیبر پختونخوا پولیس وار په وار ویلي چې د امریکې د افغانستان د وتلو وروسته په پاکستان کې د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو پر ضد د امریکا نه په افغانستان کې پاتې وسله په پاکستان کې په ترهګریز بریدونو کې کارول کیږي. پر دغه اړه په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ په موضوع خبریال او شنون کې رسول داول مشال ریډیو ته وایي،
دې وجه دا ده چې زیاتر ملټنټ سکوم دي هغه شتون لري په د ایریا کې پخپلا، او بل غیر سنجیدګي ده د حکومتي سطح باندې، پولیس هم په ټارګیټ ته، او دین علاوه نوی چکم داسې اکوپمنټ دي چې هغه امریکایانو نه پاتې شوی، هغه اکوپمنټ استعمالیږي پکې د هغه توړ د پاره دلته کې دوی ته هم اسلحهګانې ورکړي دي، پولیس ته یا فورسز ته خو ناکافي هم ورته ویلې شي. لہذا په تیر کال په نسبت باندې واقعات هم زیات شوي دي او چکم دغه دي نقصانات هم زیات شوي دي.
د ترهګرۍ ضد محکمې په راپور کې ویل شوي چې په کال 2023 کې په خیبر پختونخوا کې د ترهګریزو بریدونو کې د 204 امنیتي عسکرو د وژل کېدو ترڅنګ 383 نور ژوبل شوي هم دي. پر افغانستان کې د طالبانو د واک اخستو وروسته اسلام آباد وخت پر وخت په کابل تورونه لګولي چې پر افغانستان کې په مبینه ډول پناه اخستون کې وسلوال د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې بریدونه ترسره کوي. خو د طالبانو حکومت دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې ترهګري د پاکستان داخلي مسله ده او افغانستان پر دغه کې لاس نه لري. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا پختونخوا، دگرانې پختونخوا،
دگرانی پختونخوا دگرانی پختونخوا دگرانی